افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجاست. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د انتخابات شکایتونه کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د بدلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللې دي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم اعلان کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې پرز د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړی. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک او ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد ته چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري. دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د والي ویان وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتنه وکړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کېده چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو او د یمن د حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ شاید د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلی نوم واخلي. ښاغلی میلی په تیرو 3 کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې ډانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې دندې لیرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په لټون کې وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړي اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او مځکې ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1400 څخه تر 1400 کیلومترو پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 26 پر مریخ کښېناستله. دغه وسیله 6 میاشتې مخکې یعنې د 53 کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه. سیازادی رادیو تغواجی است. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د بیتلولو پر پریکړې د بیا غور لپاره ضروري بللي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځای وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه له سره د غور لپاره اړین بللې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړله. په هغه اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اورېدنې کمیسیون د دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم و بولي موږ د دوی سره همکار یو تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه په خوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یې ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
مو نگران ازي هستیم چې نمې با شماري موجود کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک لوایح او طرزالعمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه کې منجر شوه در حقیقت به ای کې رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نه کړي.
نن په کابل کې هم رسپاړو د انتخاباتو پر لانجه د غرض د سولې پر هڅو لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومن ورته کتنه کوي.
د کابل رسپانډو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره پر روانو حلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې په اړه پروسې او پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا رسپانډو د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کړي دي چې امریکا پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. رسپانډو لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. رسپانډ طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل دی چې ښاغلی خلیلزاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ایز فشارونه زیات کړي. هیواد د لوتو رسپانډ د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت د جنوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپله اراده کې جدي دي. رسپانډ لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو رسپانډ په خپله سرلیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. رسپانډ لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تېرې سه شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شوو رایو د بیا شمیرنې په اړه په نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرور دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونونو پریکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پراخو درغلیو، فساد او د انتخاباتو د کمیسیون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلې دی چې اوس چې دا کمیسیون ارکړی شوی چې له خپلې پریکړې ور واوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولی چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې دا ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسیونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دلوتی ورځپاڼې هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسیون د وین په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې د لشکرګاه په ځینو سیمو کې د اوبو نمونې ښیي چې د ګوزڼ یا پولیو وایرس اوس هم په شدت سره ژوندی دی. د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت د ازادي راډیو خبریال الیاس دای ته وویل
طبعا چې په یو ساحه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي هغه د دغه چټلو اوبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وایي د دې دوو ولو څخه موږ د اوبو د چټلو اوبو د تشنابو د بازار د چریو د دې اوبو څخه څمپلاخو لابراتوار ته نو هغه کښي چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي. نو موږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل سوی دی. نو د دې ویروس طبعا چې کیس وی محیط کې د ویروس وی نو موږ پوهیږو چې ویروس دلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلی نه دی، سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشت کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل شکرګاه کې خو دا ټولې دورې تی سوي دي، ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی سي، د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې د شرګا بیا نس کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس مقابل کې. نو شاوخوا صحیح کې واکسین نه دی تطبیق شوی ویلات هم دادی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق او ټولو ساحو ته ورسو. د هلمند یو ماشوم هم بیا واکسین پاتې نس نو بیا هغه وخت موږ کولی شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ یې کړو او محو یې کړو.
یعنی دا ډیر خطرناک تمامیر کچوم دی لشکرګاه په چمل په څلورو رسوالی کې واکسین کیږي ما په یو شمیر کې نه کیږي، مګر بیا هم ګټه نه کوي ځکه د غول رسوالی خلک دی ورځي میمنوازي دی یو د بل سره روابط قربت دی. یعنی په دغه سیمه کې چې واکسین کیږي د دې سیمه د واکسین سیمه ماشومان هم محفوظ نه دي ځکه دوی په دې خلاصې چې د نورو رسوالی ماشومان دلته ویروس راوړي. دغه ستې
زبې لیری ولار سم یو مثال به درکمه. هلمند خو ولایت او دا نشي تاګورا تک سره لري، یعنی سعودي چې موږ څخه ډیر لري دی څو ملک فیصله سره لرو. هلته لا موږ نه پرېږدي سوچ د واکسین څخه کوم نه اخیسته ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی. وای دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دی. نو دا چې واکسین ونه کړي واکسین کارتونه لري د عمرې حج لپاره اجازه نه ورکوي. نو هلته نور کله د دې ویروس انتقال شونی دی او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کوپري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یې په دې خاطر کې چې مثلا ویروس دلته سټاپ نسی په افغانستان کې پاکستان کې ټول نړۍ کې ګواکې نه دي سټاپ. نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساری دی وړونکي دي. نو هلمند لشکرګاه او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نورو کې دا واکسین تطبیق نسي، حتی که په کلي کې یو کور پاتې کېږي